څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې میر احمد سپی راسره مرستندوی دی شی چاري. د دې سات په خپرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه رد کړه. له طالبانو سره د سولې د خبرو د اجنډا یو اساسي موضوع همدا د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د نیمروز ولی وی له ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روجه د کسان د افغانستان خاورې ته اخراجیږي. په ایران کې د اسلامي انقلاب څلورشتمه کلیز لمانځل کیږي. ډیر احتمال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دواړو ګوندونو دغه لایحې ته درویشت مخالفې خو آتش پېته موافقې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي د امریکا مشرانو جرګه په دې باور ده چې په افغانستان او عراق کې لا هم افراطي ډلې د متحده ایالاتونو امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د امریکا د صنایعو د سکتور له استازو سره د کتنې پر مهال ویلي وو امریکایي ځواکونه به د سولې پر یوه موافقه تر سلا کېدو وروسته له افغانستانه ووځي. د نیمروز والي وایي په ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روژ د کسان هم د افغانستان خاورې ته خراجېږي. سید ولی سلطان نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرو پر مهال وویل
هغه کسان چې د ایران دوی په اصطلاح راځي مارس کېږي په دې کې هر ورځ په حدود یو نیم سل 200 معتادین زموږ خاورې ته راشړل کېږي. موږ دلته مرکزونه ورته لرو د دوی د تداوۍ دپاره.
خود نیمروز ولی وی په دې ولایت کې د معتادانو د درملنې یو خصوصي مرکز فعال و. په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت په ټپه درېدلی. سید ولی سلطان وایي د روژدو کسانو د تداوۍ دولتي مرکز د ټولو معتادانو د درملنې ظرفیت نه لري. ایراني چارواکو تر اوسه د افغانانو او د هغوی په منځ کې د معتادانو د اخراج په اړه تبصره نه ده کړې. د سرپر ولایت چارواکي وای په سوزماقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي. چارواکي وای د وسلوالو دغه حملو چې تېر شپه ناوخته پیل سوي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان شوي او وته نه ټپیان دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسیدو سره سم د دښمن حمله په شا تمبول شوې دي.
شغلی امنی وایي په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سویو غړیو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ایران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي چې په نتیجه کې یې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې دوه نیم زره کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسېدو سبب وسوله. د 1979 میلادي کال د فبروري پر لومړۍ نیټه آیت الله روح الله خمیني تر 14 کلنې جلاوطنۍ وروسته له فرانسې څخه ایران ته ستون او د اسلامي جمهوریت مذهبي مشر سو. نن په ټول ایران کې پر ځایي وخت 9:30 ټیک هغه وخت چې ویشت کلمخ کې د تهران پر نړیوال هوایي ډګر د خمینی الوتکه کښېناستله زنګونه و کړنګول سول. د کلیز دغه مراسم چې د اسلامي انقلاب د سهار لسیزې بولی لس ورځې دوام کوي. په عراق کې د تاجکستان 15 شزینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنېدو وروسته په عمري بند محکومې سوې. د عراق او کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبید زاده ازادي راډیو ته وویل دغه 15 شزې پرون پنجشنبه محکومې سوې دي. د هغه په خبره د دغو ښځو د محکومېدو پر مهال په بغداد کې د تاجکستان د سفارت یو چارواکی حاضر و. د زبید زاده په خبره د تاجکستان د یوه بل وګړي محکومېدل وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي چارواکي ورته د ازبکي ژبې ترجمان په مندلو کې بریالي نسول. د تاجکستان د چارواکو په خبره په ورستوي کې پیراخ کې درې سرویشت تاجکی شزي له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکومې سوي دي. ډیر احتمال کیږي د امریکا متحده ایالاتونو د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگټن تور لګولې چې روسیه له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي. د کانګرس یو کارکونکي پرون ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به احتمالا نن دا اعلان کوي. امریکا د فروری دویمه روسیې ته ضرب الاجل په توګه ټاکلې چې د 1980 میلادي کال د تړون د یوې برخې په توګه د واشنگټن غوښتنې پر ځای کړي. دا د منځواټنه او اټومي وسلو د کنټرول تړون دی چې د 2 کال مخکې لاسلیک شوی و. ګڼو خبري اژانسونو پرون راپور ورکړی و چې ډېر امکان لري امریکا دغه اعلان وکړي. پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یو خبري کانفرنس ورکړي، خو د کانفرنس د موضوع په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې راتلونکي اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی غواړي را روانه سیشن به کانګرس ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي. نوموړي خبرلونو ته ویل هغوی یعنې شمالي کوریا غواړي دا کتنه وسي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې له دواړو هېوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. ځینو چارواکو بیا ویلي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون اول د تیر میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لایحه د امریکا سنا رد کړه. دا پریکړه به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو څه اغېز وکړي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجې پر سر د شکایتونو د کمیسون او خپلواک کمیسون اختلافات بیا رابرسېره شوي دي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه یې نیولې.
په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تمه ده نن واشنگټن له ماسکو سره د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له تړون څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا هغه لایحه چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ردوي تصویب کړه. په لایحه کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت یې د ډیموکراتانو په مرسته دا لایحه د 30 مخالفو رایو په وړاندې په 8 موافقو رایو تصویب کړه. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دواړو هیوادونو کې له هم افراطي اسلام پالي ډلې فعالې دي او دا د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو ځایونو کې د ترلاسه شویو بریاو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې یوې تشې باعث هم کیدی شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې یو نیمه میاشت مخکې د 2013 کال د دسمبر په 6 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. دا اعلان د امریکا د کانګرس او د هیواد د متحدانو لپاره حیرانوونکی و. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون ډیرو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر ضد د مخالفت په لایحه کې د امریکا پر حکومت غږ کړای چې په افغانستان کې په زیات شمیر د پوځي ځواکونو د ایستلو له هرې پریکړې مخکې داسې شرایط رامنځته کړي چې د افراطي ډلو قطعي ماتې یقیني کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور میچ مکانل چې په ندرت سره د ولسمشر ټرمپ او د هغه د پالیسیو په مخالفت کې خبرې کوي د دې لایحې طرحه سنا ته وړاندې کړې ده. ښاغلي مکانل په روانه اونۍ کې دا هم ویلي وو چې هیواد ته د امریکایي ځواکونو ستنول ډیر نیک کار دی، خو دا یادونه یې هم کړې وه چې دې ډول کړکیچونو ته نه پاملرنه کولی شي یو ځل بیا د امریکا په ښارونو کې د خطر باعث شي. نوموړي زیاته کړې و چې د افغانستان او سوریه د کړکیچونو د حل لپاره یو سیاسي او ډیپلوماټیکي حل لارې ته اړتیا لیدل کېږي. یو بل جمهوریت غوښتونکي سناتور مارکو روبیو هم ویلی وو چې له افغانستان او سوریه څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو پروګرام یو ناسم فکر دی. د افغانستان په جګړه کې نږدې 2500 امریکایي سرتیري مړه او د امریکا د وګړو له مالیو میلیارډونه ډالر لګول شوی دی. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري چې تر ډیره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او له هغو سره د روزنې او سلام مشورو په برخه کې مرسته کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره د امریکا سره مخالفت کړی. د سیاسي چارو کتونکو صدیق پټمن له کابل په ټلیفون را سره دی. پټمن صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیسته. ک لومړی دې تر کور ودان ک لومړی دې تر شو چې د امریکا د سنا د پریکړه به ل طالبان سره د زلمی خلیل زاد په مشهد د سولې په خبرو څه اغیز وکړي؟
جناب شبر صاحب، موضوع واضحه ده. دغه د امریکایي قوا وتل په دا حال کې چې سیاسي جوړجاړی نه وی رامنځته شوی یو اخته او د سیاسي جوړجاړی په نتیجه کې د قوا او تدریج وتل دا بل موضوع ده. د امریکا سنا د دې پریکړه مخاونه دا شی معلومیږي چې هغه د سیاسي جوړجاړی په نتیجه کې کدا قواوی وځي شاید هغه د دې خبرې مخالفتونه کوي او تایید کوي چې ما پرته د سیاسي جوړجاړی نه د افغانستان نه په یو مخ د امریکایي قوا وتل په افغانستان کې دا شی ناورین رامنځته کوي چې هغه د هیڅ په ګټه نه دی، نه د امریکای په ګټه دی، نه د افغانانو په ګټه دی او نه د منطقې په ګټه دی. په دې خاطر چې د امریکا اوږدمهاله حضور دلته نتیجه ورکړي، بهتره به دا وي چې د یو سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې امریکایي قواوې د یو تقسیم اوقات په اساس باندې د منطقوي تضمیناتو او نړیوالو تضمیناتو، کله چې زو نړیوالو تضمیناتو هم زو منظور ده، کله چې سیاسي جوړجاړي هم کېږي باید د امنیت شورا ملاتړ د ځان سره ولري. منګه دی ډاکټر نجیب الله په وخت کې کله چې د ملګرو ملتونو استازي د سولې ماموریت پر مخ دی، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو بیواکه اداره ده. زما هیله به دا وي چې افغان حکومت او د امریکایي پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو استازي په نهایت کې موضوع د امنیت شورا ته وغورځي چې د ډاکټر نجیب د وخت په خاطر تکرار نشي. ځکه دا یو وخت په اشتباه دا و چې د افغانستان موضوع د امنیت په شورا کې نو مطرح شوی او تنها د ملګرو ملتونو سرمنشي د خوانه پر مخ وړل کېږي.
بله پټمن صاحب، کبیرته چرته د سنا پریکړه تر وګرځو، د امریکا د سنا په پریکړه کې دا څه هم ویل شوی دی چې هغه وخت باید امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي چې داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی په وینا د افراطي ډلو قطعي ماتې په افغانستان کې یقیني شوی وي. یعنی دا د خلیلزاد د سولې له هڅو سره په ټکر کې ناراضي. زلمی خلیلزاد پرون هم په ټویټر کې لیکلی و چې مهمه موضوع دا ده چې پرمختک پکې شوی دی چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه ووځي.
هلته بله خبره هم دا په څنګ کې و چې هغې د طالبانو سره په خبرو کې دا پیشرفت هم موجود و چې که امریکایي قواوې ووځي طالبان به د القاعدې سره رابطه قطع کوي او دې ته هغوی توجیه هم ورکړه چې طالبان به په شرعي لحاظ باندې په حیث ذوال الامر د القاعدې نه غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دا شرعي توجیه وه. نو په دې لحاظ باندې هغه وخت چې القاعده هم په افغانستان کې نه وي او طالبان د سیاسي جوړجاړي د لارې نه د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه وګرځي، دا په حقیقت کې د تروریزم پای ده. ځکه چې دا یو بری دی چې هیڅ لورې په دې کې بایلون کې نه دی. یعنی هم طالبان ګټونکي او هم افغان حکومت ګټونکي دی او هم دلته بین المللي قواوې خپل ماموریت پای ته رسوي. ځکه چې هغه څوک چې نن ورته موږ تروریستان وایو، سبا هغه د یوې سیاسي ډلې په حیث باندې راځي او په افغانستان کې یا په حکومت کې شاملېږي یا په یو بل میکانیزم باندې مذاکره کوي او د نظام جز ګرځي. نو په حقیقت کې زما توجه داسې ده چې دا ماتې نه بلکې د سیاسي جوړجاړي د لارې نه د بری لاسته راوړل دي.
د دې له خطر چې د امریکا سنا د لایحه تصویب کړي دا او په سنا کې د امریکا د اپوزیشن ډله برلاسې ده، نو فکر نه کوي چې په ولسمشر ترامپ هم فشار راشي او ممکن د تډیره سخت شي چې لا افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، حتی که د قطر په خبرو کې په دې برخه کې پرمختګ هم وشي.
پر دې راهدا په امریکای کې راځي البته اوس سیاسي ثبات او استحکام د غداده چالش سیستم حکومت کوي او د سلا مجلس د سیستم د لارې نه غواړي چې دا موضوع حل شي، نه د فردي تصمیم د لارې نه، او دا زمونږ په ګټه ده، زمونږ د ټولو افغانانو په ګټه ده چې د فردي تصمیم د لارې نه بلکې د یو جامع تصمیم د لارې نه چې په هغه کې د افغانانو ګټه او د امریکایانو ګټه په ګټه سره نغښتي وي. موږ په هیڅ صورت د دې مخالف نه یو چې طالبان دي سیاسی سیستم ته ناراضي او یاد د حکومت جز کی ګنا یاد په انتخاباتو کې کړي وګتی دغه شی حکومت سره به موږ څوک مخالفت کړي، اما موږ د دې سره مخالفه یو چې د مجاهدینو د وخت په خبره ته تکرار شي، د افغانستان اردو متلاشي شي، سیاسي نظام متلاشي شي. یو څه چې غواړم تاسو حضور ته عرض کړم هغه دا چې د حکومت د بدلون او د نظام د متلاشي کېدو ترمنځ باید دوستان فرق وکړي. حکومتونه بدلیږي هم د انتخاباتو د لارې او هم د سیاسي جوړجاړي د لارې نه، اما نظام باید تخفل ځای پاتې وي. کومنګا نظام په داو کې ورکو او یا هغه په معاملات کې ورکو په هغه صورت کې به موږ هیڅ لاس راوړل نه راوړو نه لرو او د سبا ورځې ناورین راځي.
پدمن صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
تلشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسون خپلې پخوانی پریکړې تستون شي. دغه کمیسون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره نور فرصت نشته. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او د شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبریالې ناجي صافی پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې تستون شي. د دغه کمیسون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي تر رسیدنه وشي موږ بخپل ورستي کړوکو تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسون خپل بخوانی پریکړې ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د تل لس ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه کړې، هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللې، خو د انتخاباتو کمیسون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارل دي. د دې کمیسون مرستیال بیان زبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې دغه وزارت د ځواکونو په شمیر کې کموالی نه دی راغلی. دغه وزارت چارواکي دغه راز وایي دا مهال د افغانستان په هیڅ ستراتیژیکه سیمه کې طالبان واک نه لري. د سیګار د ورستی راپور لمخه چې د پنځشنبه پر خبر شو د تیر کال په مقایسه د افغان امنیتی ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. د غراپور وای افغان حکومت د هیواد پر سباندې 53% خاوره حاکمیت لري. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د ورستی راپور په خبرګون کې ویلي چې دغه هیواد د کورونی چارو وزارت د لیکو په شمیر کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د سیګار د ورستی راپور لمخې چې د جنوري پر 1 نیټه خپور سو راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې ګړندۍ سوې، د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیګار د راپور لمخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,8,893 تنو ته راکم سوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دغه راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل
در صفوف نیروی امنیتی اگر ما امروز
دوی وای که د کورونی چار وزارت له موقف استاسو سروژه غیژم د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. موږ اوس مهال هم 2500 تنه ریزرو ځواکونه لرو،
په تعداد 2500 نفر ریزرو درم.
د شغل رحیمی په خبره له دغو ریزرو ځواکونو څخه د تلفاتو یا د دندې د پرشېدو په صورت کې د ملي او سیمه ایزو پولیسو او د امن نظم د پرسونل د پروکېدو لپاره کار اخستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د فبروري پر 15 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې بیا پیل سي او د احتمالي اوربان او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع به د دې خبرو په اجنډا کې وي، نو د لیکوال په خبره د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال به افغان امنیتي ځواکونه تر لا ډیر فشار لاندې راولي. د سیګار وروستی راپور وایي د افغانستان حکومت د دغه هیواد پر 53.8% خاوره کنټرول لري. سیګار لیکي د افغانستان پاتې سیمې د طالبانو په واک کې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان 396 ولسوالۍ لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د دې هیواد هیڅ ستراتیژیکه سیمه په واک کې نه لري. دوی وایي موږ نه وایو چې هیڅ سیمه د طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هغوی هیڅ ستراتیژیکه سیمه په اختیار کې نه لري. هغه څه چې موږ یې تاییدوو یوازې 19 ولسوالۍ دي چې د افغانستان د دښمنانو په اختیار کې دي. پاته ټولو سیمو باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت مطلق حاکمیت لري. د شغلی رحیمی په خبره په وروستي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر ډیر و، خو په وروستیو 4 کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د تهاجمي او تعرضي بریدونو په ډیرېدو سره د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحده ایالات به نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړون څخه خپل وتل اعلان کړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د کانګرس یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن د دسمبر په لومړۍ نیټه روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. امریکا روسیې ته د فبروري تر 2 نیټې پورې مهلت ورکړی و چې په 1980 کال کې د دواړو هیوادونو لخوا د دې لاسلیک شوي تړون له مخې خپل مکلفیت ترسره کړي، کنه ترې وبوزي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان نن کیږي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه 2 مخکې لا کېده، خو په پیکینګ کې د متحدو ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونۍ ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. او میرمن تامسن په یو مرکه کې وویل روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي. د تړون ته چې د مسکاو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکېچ سرچینه و تر ډیره په اروپا کې د انډول د اداره کوونکو موافقه په سترګه کتل کیږي. واشنگټن او ناتو روسیا تورنوي چې د ام 299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له INF څخه سرغړونه کوي، خو مسکاو هغه تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې له دې تړون څخه د وتلو په پلمه غواړي د وسلو د سیالۍ نوی پړاو پیل کړي. واشنگټن ویلي دي چې که روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کینږدي نو د فبروري له 2 نیټې وروسته به له INF څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا یادونه هم کړې چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو واشنگټن به بیرته پکې شامل شي. INF دواړه هیوادونه د هغو کروز او بالستیک توغندیو لرلو جوړولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 کیلومترو نیولې تر 15000 کیلومترو پورې واټن وشتلی او اټومي سروکي وړلای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو کې د سړې هوا سخت سفر اخلي. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالاتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالاتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلې دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي شلو پیل ان تر منفي 15 هم لوړه شوې. د ترافیکی پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د لږ تر لږه 100 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له 2 هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډیدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکل ویدلې.
ستاسو لا پیغامونو
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه شي سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکسه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره شایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سار چې لمر اخیږي. خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکیږي، طالبان دې عملیا نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کیږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې سوله جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسیږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي او ځلې ټول مسلمانان او په اړ یواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. من په کندهار ولایت کې د هلمند سره مجلسي د سنگین د ولسوالۍ څخه نکبله خبره کوم. د سنگین د ولسوالۍ کې به مالي پولیس کې وم حالته میراجر شولم ولسوالۍ سکوت وکړي ادار شولو ماجر شولو کندهار ته اوس د کندهار په شپږه موضوع کې مې وظیفه کړې ده. په درېو میاشتو ماشونه یې راڅخه خوړلي دي او ته پر دوو تذکرو پر دوه نامه باندې سوچي. نو زه د نورو مقاماتو څخه خواهش کوم چې ځینې مې تذکره رسمه کړي یا زما
شکر. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمیولا د میوند کلی پر سولې سمس کې لیکي افغان ځوانان باید د سولې په برخه کې همکاري وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې دا خبرې بین الافغانی نشي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ولسمشر ترامپ له افغانستانه ځواکونه وباسي. عبیدالله له کابل لیکي په افغانستان کې باید امریکایي ځواکونه پاتې شي او له هغه وروسته اوربند وشي بیا سوله ټینګه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید دواړه لوري له افغانانو سره شریکې کړي. عبدالحلیم له میوند لیکي موږ اول اوربند غواړو دوهم سوله. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي خو په دې شرط چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وشي. نورالله بارکزی له فراه لیکي د طالبانو دښمن امریکا ده، له هغو سره خبرو ته حاضره سوې ده، له دولت سره باید خامخا سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. دغه لایحې ته د دواړو ګوندونو لخوا درویشت مخالفې خو اته شپېته موافقې رای ورکړل سوې. د نیمروز ولی ویل ایران څخه هر ورځ تر 200 پورې روږدي کسان هم د افغانستان خاورې ته اخراجېږي. سید ولی سلطان وایي چې په ولایت کې د دغو کسانو د تداوی امکانات کم دي. د سرپل ولایت چارواکی وای په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. پیران کې د هغه اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځل کیږي چې په نتیجه کې شاه له واک څخه وپرځول سو. د دغه انقلاب بریا په ایران کې د 2500 کلنې شاهي واکمنۍ د پای ته رسیدو سبب سوله. پیراخ کې د تاجکستان 15 ښځینه وګړي له افراطي ډلې داعش سره په اړیکو له تورنیدو وروسته په عمري بند محکومې سوې. ډېر احتمال کېږي چې د امریکا متحد ایالتونه د سړې جګړې د وخت د وسلو کنټرول د تړون رعایت ځنډول نن اعلان کړي. واشنگټن تور لګولی چې روسیه له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روسیا وایي د افغانستان د شخړې په ارتباط له اسلام آباد سره له نږدې همکاري کوي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت خبري د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولان وایي توانی دلې چې په روسیو کې د سکم شپږ سوه قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مودفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کاني سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احسایو په اساس معنی 1400 سیمې پیژندل شوې چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانلو چې 504 اتیا ساحې محافظت کړو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده، دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانونه پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانونه د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د ښاغلي مدفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې له مخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونه دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان پتیر تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانون او لقانونی کیندنو پورې تړلې خو د د په خبره لډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونتوانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان د نفتو، گازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د زینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د زینو لوی قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل. ازادي راډیو
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو. خو اوس یو راپور. روسیا وایي له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې په تړاو مذاکرې او د سیمې د هیوادونو توقعات زیات شوي دي. سالم محمد سالی راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اسلام آباد او مسکو د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا هلې ځلې ډېرې سوې دي. د همدې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر پر مهال د روسیې دوره هم کړې وه او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. خلیلزاد پر روسیې سربیره پاکستان ته هم تللی و او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې وې. د رسنیو د راپورونو پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د همدغو هلو ځلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، له افغانستان سره پر پوله پراته هیوادونه په دې لړ کې ستره همکاري کوي. روسیه د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د دغو هیوادونو د هڅو او همکاریو باوري شریک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تر دغو څرګندونو څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پاکستان ته سفر کړی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې کابلوف د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې وې او پاکستاني چارواکو ورته ویلي وو چې په دې لړ کې به هڅې جاري ساتي او د سیمې د ثبات لپاره یې په افغانستان کې سوله ضروري بللې وه. خو افغان چارواکو وخت نا وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر همکاري شک څرګند کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله منی. ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونی په خبرونه کې مې ستاسو هغه پښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې راخستې دي او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پښتنې ځواب کړې دي. تر یو لاندې وقفې وروسته به په ګټه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی او د تلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومه ستونزه لري هغه ته به ځواب ووایي. ځلان صاحب، خبرونې ته شرغلی، اول به د لومړني اوریدونکو پیغام ورو بیا به ورسته ستاسو جواب ترسو.
السلام علیکم. زما حضور نشک من ولایت د واشه د ولس علي حضور کوم ورو د مخابرات څنګه ګر سرکار نه کوي تقریبا د دې اوس دیا کال کې چې د غروشن شبکې او د ربا شبکې د واره کې کړي دي په دغه شبکې پالیسي موږ سره به ګټي وروره یو مریض پر پر وخت مې مریض ډاکټر نصر رسول وروره د دولت څخه مې او د مسلمان څخه غوښتنه اندار چې دغه شبکې ته اله کې د شورا او د لیکل دي
ولې ځلن صاحب
د دې اوریدونکو لپاره باندې ما شکایت واورید زبر د اترای داري مخنیو سره د مشکل شریکم هلمند لپاره لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي د امنیت برخه کې ستونزې وي د برېښنا برخه کې ستونزې وي چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت ته کېدل پرې کېدل به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایتونه الته اوس پراخه شوې دي فعال شوې دي پر دې راپور خلک هم ور ناراضي دي د اقامې سیم فعالیتونه هم په شوې دي او ځکه څنګه نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پای تخریب شوي وي په اړه باندې کار روان دي تر څو پورې بیرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بله مننه. د کونړ ولایت څخه به یو بل اوریدونکي شکایت راوخلو.
بله السلام علیکم. زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ضرور د زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان نختري زموږ چې دا کولاو شي چا چې باندې کړي دا کولاو شي. والسلام.
بله ځلان صاحب.
بله د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرنده تر لاسه کړي دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت اړین ترشکري تر څو رسمي برخه خپل کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت واوریدونکي ستونزې واورو.
بله السلام علیکم. شاهین احمد زای خبرې کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه مونږ دغه د ایم ټی ان پایا طالبانو سوځلې ده او مونږ له دولت راغواست لرو ځکه مونږ پایا او دغه راته جوړه کې مونږ ډېرې ستونزې لرل د ټلیفون سره. ټلیفونان هم نه روښیږي. ټلیفون وځای ته نه پکېږي. د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې صحیح نه یې. خو بیا هم خیر د ورځې د عمره بیا له ولایت نه گزاره کوي کار کوي شپې بالکل کار نه کوي دا مکتا جوړه کوي نور وخت نه سم د خدای په امان.
ځلن صاحب د پکتیا ولایت
د پکتیا ولایت ما مخکې دی دا چې یو شمیر تاسو کوم د امنیتي مزوزات له کبله مخابراتي شرکتونه د ستونزو سره مخ کیږي وخت نه وخت په خدماتو کې ځان راځي د دیپ خاطر باندې چې مخابرات په دا اندازه ټول باندې پر کسمه خبره کوي د هوادوال نه هم زموږ نه دا چې هغه د امنیت په خدمتو کې د شرکتونو سره همکاري وکړي او هغه خپل حد اقل ادا کړي. ما مخکې د هلمند ولایت اړوند موضوع باندې یادونه وکړه چې مخابراتي شرکتونه ټول په دې باندې کار کوي تر څو پورې په هغه ځای چې هغه سایتونه تخریب شوي یا مصدر شوي وي هغه له سره به څو راغوي او خدمات خپل دوام ورکړي.
او د زابل ولایت څخه د دوه اوریدونکو شرکتونو په اړه څه راوخلو.
السلام علیکم. زه بدلون یم د شمرزول او پرالی نه زنګ وایلی دا ورور دا سلام کمپنی اغلاوی شو کړی دی او دغه ته موږ کاغذ جمع کوو چې سمته هغه سبسکرایب ته بیا ډېر څه په تلوي څه کاټ کړی وای دا تاسو پلانکای شي کې پاله کړی د پلانکای شي مخابرات له وزارت څخه غواړو چې دا سلام شه بکا یا څه سم په حاله کې یا دې لبای وي مننه.
السلام علیکم. زما احمد تزیل الکوزی د زابل ولایت د خیر کوفا ولسوالۍ د جلدک د سیمې څخه خبر کوم. ورول کړه جلدک په سیمه کې افغان سیم کارت نه پته شو او موږ شکایت کړی دي نو ما د واجب څه خبره وسم د دې کې افغان سیم کارت د ورځې د خدمت مت مصرف کړي او خالد شخصي شرکت کې خو دې غوږی امر وکړل دی افغان سیم کارت د ورځې د ریکاله څخه ټول کال کې چې افغان سیم کارت نه نه لرو نه دی او خو یې څنګه نه دی ورته.
بلې ځلان صاحب د دې دوه اوریدونکو اواز واره دي.
بلې د مخابراتي خدماتو پراختیا ته موږ من یو او مخابراتي شرکتونه هم د دې په خاطر چې هم په متوازن شکل باندې ټول خلکو ته خدمات ورسیږي او هم د شرکتونو منفعت ته پکې وي غواړي چې خدمات پراخ شي
یواز په هغه ته وو چې مشکلات او ستونزې دی هلته د جوادوالو همکاري مهمه ده چې وادو د او دې ترڅنګ د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتونو په اړه باندې یو دولتي شبکه ده او زموږ مربوط کیږي موږ په نوي کال کې په پلان کې لرو چې د افغانستان په بیلابیل ساحو کې نږدې 500 پایې انتنه په نوي کال کې تر څو پر ټول خلکو په متوازن شکل باندې مخابراتي خدمات په لاس رسي ولري او همدار از د خصوصي شبکو د فعالیتونو د او د کیفیت د کېدو لپاره او د دوامدار فعالیت په خاطر باندې په پلان کې لرو تر څو مخابراتي شبکو ته زمينه سازي وکړو تر څو دا غوي فعالیتونه دوامدار شي.
بل تاسو دغه اوریدونکو په شکایت کې هم واوریدل دوی د بایو په اړه هم شکایت لرلو دی چې وايي بای لوړې دي یا مثلا د دوی څخه پیسې اخستل کیږي په دې اړه کې څه جواب لري د اوریدونکو ته؟
د نرخونو د کمښت په اړه کې مونږ تیر اونۍ د افغانستان کې مسکینو کنفرانس لري اعلان وکړ چې ټول په ځانګړي توګه د انټرنیټي خدماتو کمواله راځي زی تر څنګه دا چې د مخابراتي شرکتونو د بری فایبر